Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده د وږي دیارلسمه د سپتمبر درېمه پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیولو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2020 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼه کې همدارز ویل شوی چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندیزو په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندیزو او زو په غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اګست له 19 تر 25 له افغانستان څخه تر 22,000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3,000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستانه شوي. آی او ایم پرون همداراز ویلي په دې اونۍ کې افغانستان ته د ستنو شوو کسانو په منځ کې 59% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، خو په همدې موده کې د وتلو کسانو 35% ایران ته تللي. د راپور له مخې په دې موده کې له ایران څخه 18,000 ډیر افغانان او له پاکستان څخه تر 26,000 ډیر افغانان افغانستان ته راستانه شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي له ایران څخه پرستنو شوو کسانو کې 83% ښځې او د 3950 کلونو ترمنځ کسان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي افغانان په عمده ډول د اقتصادي دلایلو، درملنې او د کورنیو د غړیو د لیدو لپاره ایران او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست میاشت د 2013 کال له جولای را په دې خوا د غیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه. د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشمې پر ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پېښې وشوې، خو د ورتیرو میاشت په طلب خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پېښې یو څه کمې وې. د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړۍ وه او په لړ کې 245 تنه وژل شوي دي. د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کسانو کې 92 ملکیان، 45 پوځیان او 13 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 میلادي کال راهیسې هغه ژمنې منلي چې د روم د کړندلارې غړې باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړندلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی. د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حالته لوستلی شئ. د سر راپور مو دا دی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چې نوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ لري چې اوروزګان کې د رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زه صفي الله ستانک زایم د تای روشن په تخنیکي همکاري بیا دغه پروګرام ته راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خبره کړې، خو اوس څرګنده شوې چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیې مخه ډپ کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبې په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزی د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره د باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي، په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد، سوکال، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو رپورټ ته د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوهنتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوهنتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوهنتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوهنتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پورا کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه رپورټ کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نه وي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وې.
په جدي وخت کې ډېر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغی دوی لا ایڈمیشن ورکي. او بل هم دې احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د بعض ډېرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډېر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد اغه تر شپږ میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لکه په بیړه او تادی سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې موږ د ویزې مشکل لرو او کدا څومره هم ورسته کیږي او زندگی نو هغه بیا موږ ته نور مشکلات جوړوي د دې ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم موږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او ان شاء الله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کوم رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څنګه ویان عظمت علي مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې د پاکستانی زدکون کودی
ریسرچ ورک کم سپروائزر دی نو آغای با پا هفته که تایم دیتا مختص کهی او دی تایم که چکم دی نو آغا سٹورنٹان با آنلاین کی گی چی دی دا ریسرچ ورک کمپلیت کی گی او پا تایم بانه دی دا ڈگریان کمپلیت کی گی کلچرل ایکٹیویٹیز او اس اکیڈیمک تا میک اپ کلاسز او نو پا آغای که ویادا فیصله شویده چکم میک اپ ایگزام دی نو آغا پراپر فورم نداغی اپرول کی گی البا امپلیمنٹ کی گی خود دی دا پارا سپیشل کلاسز چکم دی نو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پا ٹاپک مسالی دی نو ایک پا سپیشل کلاسز اغشتے شی
دا پاکستان حکومت پا کال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پنوم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی تر مخا بے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتونوں کی سلور نیم زرا افغان زدکون کو تا پا سکالرشپ داخلی ورکوی چه پا کی با ده هغوی ده پوهنتون ده هاستل فیس بشمول ده میاشتی وظیفه هم ورکولی شی. عظمت علی شاه، مشال ریڈیو، پیښور.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته خوږی است. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماښام باندې یوې چاودنې لږ تر لږه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران آزادی رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږمې اوضې اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیکه عیني شاهدان او د کابل استقلال روختون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو آزادي رادیو ته ویلي چې یوازې دې روختون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روختون ته څیرمه سیمې اوسیدونکي هم ویلي چې یاد روختون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیکه عیني شاهدانو آزادي رادیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. آزادي رادیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راسته ولاکسونو کې ښکاري چې د پیکې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د پیکې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسولیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته. په اسرائیل کې هغه پراخ کار بندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنیو د غړیو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتهو مړي د رفا په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې له خوا د شپږ تنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغمالو مړې موندلې دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسېدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. وایم په اول کې به د فوټسال مینوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القارئ سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وتمه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبې په ورځ به له استرالیا سره سیالی وکړي او د پنځمې پورز به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اروزګان ته. په اروزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت لخوا د پلي کېدونکي اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت یې د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماستر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوې د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سړی جوړ کړي زما خو هم د سړی نه درلودي خدا پاک بیا دا سړی وکړي اجي پلې زلو نو دا دا اجي صاحب چې دی ایا نه دی زما اخشی دی نو بل پلای بیا په دغه نقشه کې دا سړی ولاړې خو تاسو ویني دا سړی ګرد تللی دی او ژوند یې ورته شمال نه دی نو دی دا زموږ خور ایالونه نه لري دا اجي صاحب اوس ډېر بې ود بې اولاد دی ته ویني دا غي بشر دی دا واته کال کېږي چې ابلج ولې دی نو اوس دې په کور کې دی یو ګولې روپۍ نه لري.
په تیر جمهوریت نظام کې د اروزګان ولایت سیمیزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیايي او ښوونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. پا فضل کریم د اورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل اوسیدونکی دی چې د یادې اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله یې کور تخریب سوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم، درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو، یا مثال یو شی ورکو، یا دا د کور مخته خیر غونډې غونډې پرتې دا واریکو.
د اورزګان یو شمېر نور اوسیدونکي که څه هم د دې پلان په پلي کېدو خوشحاله دي، خو وایي حکومت دې ژر تر ژره په یاده سیمه کې د بیا رغونې کارونه هم شروع کړي. دی وای اوس مهال کورونا تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ را تګ پرې نسي کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمې اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانم سیپلا دی خیرو په کاری چې مصرای دی دا سردا وسه ګوره د نقشې چار څ نقشې راغلی دی د یو ور سره کې مشه نه دی سلی چې مر بازار ته وځم زه نقشې سړي دی دغه ناکي غیر ناکي کورونه ونړي ده سړی نه ونړي دغه خارې پرغه چې دغه خراب راکې دی یو دغه نه نس کول چې خپل کور مخ مې صفاکي د خپل کور هیڅوک نه راوتای ورور.
بلخوا د ترینکوټ شاروالي مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستې ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالي ویان شریف الله زلاند وایي د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ شاروالي ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترینکوټ شاروالي ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وسي په یاد ساحه کې.
د یادونې وړ ده چې نه یوازې اورزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ سي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې سي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم مستونزه دوی د پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا غستونزي د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط تاریخ سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګوا خوشغورل شي او سلګونه جری بزمکه تبه په منظم ډول او به ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکو هم خوختي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي. ډېرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 و